سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لس بجې سوی نن د خالي ورځ د 2018 میلادي کال د اپریل 9 نیټه ده. د مشالیدو د نن ورځې 9 ساعت خبرونو په یو بله ګڼي کې موږ عبدالحی کاکړ او سرار عالم مومند هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله ویاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومره نیمای کې درته ونیچ پروگرام د باختر ستوري لرو. په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
ستوري مشرونو به د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. او د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندېګي را درویش کسان مړه اعلان شوي. اوس خبرونو تفصیل. تمنا چې د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر موضوع له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي. بلخوا پاکستان وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولی شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر ضیا خیلوال پرون مشاله ډوته ویل چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبرې وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته طبعا منحص د یو وړاندیز داده چې 15 ناسته یې په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی، مګر نهایي شوې نه ده. دا تر اوسه به یو بحث طبعا د چینایانو سره هم په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي.
بلخو د پاکستاني وزیر اعظم د بونو چارو سلاکار ستاد عزیز پرون په اسلام آباد کې ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرطونو، مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړل شي. طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پروند یاد ګوند غړي شازیا مری خامی سملی ته په خپل وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو په اساس جوړ شوی ریپورت کې د وزیر اعظم مشرف د بچو نمونو تر راتلو وروسته د وزیر اعظم په خپل څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. بل اپوزیشن ګوند د پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوی عدالتي کمیشن رد کړی. وایي د دې مسلې په اړه د موجوده چیف جسټیس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي. د پاناما قانوني بنسټ په ډاګه شو اسنادو کې د پاکستاني وزیر اعظم میاں نواز شریف د کورنۍ غړو نمونه شامل دي، خو د تحقیقاتي ژورنالیزم نړیوال ادارې دا نه دی ویلي چې د نواز شریف یا کورنۍ دا کار ناسم دی، ځکه چې په پاکستان کې له هیواده بهر کمپنی جوړول یا اکاونټ خلاصول غیر قانوني ګام نه دی. د خبر پښتونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبې لاندېګي را درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیا په اتوره مقام باندې یو هفته مخکې د ځمکې خوېدو له امله د یو کلي 9 کسان د ملبې لاندېګي شول، چې د ځایي خلکو په مرسته 4 کسه جوبل او 2 مړه راوستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړ او د هغوی جنازې هم وکړه. یادوي چې په خبر پښتونخوا کې د روانو بارانونو له کبله په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې. کوټې روغتون ته د 15 هغو کسانو مړي د شناخت لپاره ورول شوي چې سرکاري چارواکو یې په خلات او سیوي سیمو کې د وجلو ادعا کړې وه. دوه ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشا ځواک ویان رسنیو ته خبر ورکړی وو چې د دوی سرتیرو په خلات او سیوي سیمو کې 15 بلوڅ آزادي غوښتونکي وسلوال وجلي، چې د جمعې په ورځ د ټولو وجل شو مړي د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل. بلخوا د تریتم شو بلوڅو لپاره د کارکوونکي سازمان وایي سپار بلوڅ مسنګ پرسنز مشر نصرالله بلوڅ په بیا مشال رتبلی دوی اندېښنه لري چې دا وجل شوي کسان به هغه تری تم کل شوي بلوچان وي چې په خبره یې استخباراتو وړي وو. مشال لړیو ته وګستئ. د امریکا هوایي بریدونو د افغانستان په ختیځ کې لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي. د امریکا د پوځ ویان تیر ورځ ویلي وو د دوی جنگي الوتکو د پاکستان پولې ته نږدې په پکتیکا ولایت کې 2 حمله کړې دي. د پکتیکا د امنیه قومندان زورور زاهد ویلي وو وژل شوي کسان ټول وسلوال وو، خو یو بل ځای چارواکي بیا ویلي دي وجل شوي ټول ملکیان دي چې یو پکې قومي مشر هم دي. د پاکستان پولیسو نږدې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې په دې وروستیو کې د امریکا هوایي بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال ووژل شو. د دې وزارت ویان د دولت وزیر پرون مشال ډوته ویل چې د طالبانو دغه مسول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. شمی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی وو خوشې کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون دا خبر تایید کړو خو د نورو جزئیاتو لور کولو یې ډډه وکړه. یو شمېر امریکایي چارواکو ایسوسیټیډ خبري اجانس ته ویلي چې دا کس کیفن پیټرک نومیږي. درویشت کلن دی او په 2012 کال کې دا کاسې لپاره شام ته تللی وو. د آذربایجان قیدی خبریال خودی جا اسماعیلو وتا د ملګرو ملتونو د رسنیو ازادۍ جایزه ورکړل شوه. د ازادۍ اروپا راډیو همکاري اسماعیلو وتا پرون دا جایزه په سختو شرایطو کې د مطبوعاتو او بیان له ازادۍ د دفاع لپاره ورکړل شوه. دا جایزه 25,000 امریکایي ډالر مالی ارزښت لري او ملګرو ملتونو یې هر کال د یو کولمبیایي خبریال گوویلر مو کانو اسازا په نوم ورکوي. دا خبریال په 1986 کال کې د خپل ورسپنې د دفتر مخې ته وژل شوی وو. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 مزدورانو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې چې تېره اونۍ یې د دمشق په لمنو کې نیولي وو. په دې اړه په لندن کې د شام د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یو موافقه کړې ده څو 170 مزدوران خوشي کړي. داعش د اپریل په 6 د البادیا د سیمټو د شرکت مزدوران د الزمیر په ښار کې نیولي وو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه درته اسرار عالم مومند ګراند کل پر روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډو د بیا پیل په اړه هلې ځلې تیزی سوي. د پاکستان لپاره افغان سفیر وایي هم د دې او ځینو نورو موضوعاتو د بحث کولو لپاره به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ځي. د پاکستان حکومت وایي د هیواد تر 6 کروڑ زیات وګړي یې د غربت تر کشۍ لاندې ژوند کوي خو په قبایلي سیمو کې څه حالت دی؟
نو که فرض کړه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم نو د هغې کې کم از کم نیم آبادی چې ده هغه د کشۍ لاندې ده.
که څه هم په دې وروستیو کې د پښتونخوا فاټا پر لسګونو تعلیم یافته کسان بهر هیوادونو ته ځي خو بیا ځینې داسې شته چې بیرته راغلي. ولې
دلته که زنو کړی لرا غلی ما نوکری ماډو کړی نه ده دلته کې سیزونه جوړوا دان دلته چې مې آیم ساینسز ما هدایت جوړ کړ هغه نن پاکستان کې 4 نمبر شنده ما امریکا کې نشو کولی.
او په دومنیمایي کې درته 19 پروګرام د باختر ستوري لرو چې پکې د نورو موضوعاتو تر څنګ یوه مشاعره هم تراوړو.
زنګدن وروستۍ شیبه د پښتون دغه ناره خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بژوند څنګه ویزار.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. خود خبرونه پیل د افغانستان د سولې عمل ځخه کو تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ سي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگټن، بیجنګ او اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې پر ایجنډا خبرې وکړي. عمر زخیلوال وایي چې په 5 څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله څېړل کېږي چې له طالبان سره د سولې خبرې په څه ډول وسي او کوم کسان چې دې خبرو ته نه تیارېږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره چلن کوي. فرشته جلالزی په دې اړه رپورت لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخیلوال زیاته کړه چې د دې 15 څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زخیلوال پوینه جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ده طبعا منحص د یو وړاندیز دا دی چې پنځمه ناسته یې په دې میاشت کې دننه دننه وشي په اسلام آباد کې. البته دا ځل نوبت دی مګر نهایي شوې نه ده. لا تر اوسه به یو بحث طبعا د چینایانو سره هم په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشي او په تېره میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، طبعا په هدف د دې څلور اړخیزې ناستې چې څه به وشي اجنډا به څه وشي د راتلونکي مجلس لپاره، دغه څه دي چې انشاءالله سبا بل سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره طبعا په شکل د پیشنهاد او نهایي شوې نه ده.
ښاغلی زخیلوال، دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جناح انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړې. په جناح انسټیټیوټ کې دغه بحث له ژمي تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړه شوې وه، چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط، مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړل سي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي، وویل چې په اوس مهال کې باید ټوله پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسي، نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي، خو دوی پر طالبانو حکم نسي چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبري وشي. ښاغلی زاخیلوال هم دراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په ورستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای شوی، خپل مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی. ښاغلی زاخیلوال وویل چې د دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشته جلازی ریپورت موردی د پانما اسنادو د پړډګ کې دوروسته چې په کې د پاکستاني وزیر اعظم د اولادونو نمونه هم راغلی وو، د دې هوا د پوزیشن پر نو اشرف د استعفا ورکولو فشار سیات کړی دی. د جمع پر د ایز بخلا بلا بل ګوندونو وشتنه وکړه چې نو اشرف د استعفا ورکړي. د پانما په پان کې وڅېو چې د نو اشرف اولادونه په بهر هوادونو کې یو شمېر شرکتونه یا کمپنۍ لري. خو د وزیر اعظم زوی ویلي چې هیڅ ډول قانوني کار نه دی کړی. حکومت په دې اړه د پلټون لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. د قومي اسمبلی د جمع د ورځې بحث پاړه معلومات په اسلام آباد کې د مشالې ډو خبریاله رابعه اکرم خان راکوي.
د اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا مطالبه کړې ده. د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان تحریک انصاف رهنما شاه محمود قریشي وینا وه چې په پاناما لیکس کې یو داسې کمیشن جوړ کړی شي چې هغه ټولو ته قبول وي. دوی ویل چې موږ یو با اختیاره کمیشن غواړو، د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منسوب نه دی. د پاکستان پیپلز ګوند شازیا مری په وینا چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د بچو نمونه راتلونه پس وزیر اعظم سره هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي چې د وزیر اعظم په عہدې پاتې شي. د شافیه مری دا وینا هم وه چې د اخلاقیاتو تقاضا ده چې وزیر اعظم خپل عہده پرېږدي او ځان د احتساب لپاره وړاندې کړي. د متحده قومي مومنت غړي آصف حسنین وینا وه چې آئین په واضح توګه وایي چې کم تن صادق او امین نه وینو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړی هم نشي جوړېدی. خو بلخوا په دې موقع د اطلاعات او وفاقي وزیر وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم داسې په نښه کوي چې هغې هډو سکړي نه وي. دوی ویل په کمیشن ورته که چاته هم اعتراض دی نو سپریم کورټ لارې ټول لپاره خلاصې دي.
د پاکستان مرکزی حکومت وایي په هغه هیواد کې تر 2 میلیونه زیات خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوي. دا شمېره له پخوانۍ شمېرو څخه 40% زیاته ده. په دې سروې کې دا هم ویل شوی چې په هغه هیواد کې غریبي زیاته شوې ده. خو په خیبر پښتونخوا او کابل سیمه کې له شاوخوا 14 کلونو راځي بدامنی ده چې له وجې اقتصاد ته زیان رسېدلی دی. په دې سیمه کې د غربت حالت څه دی او راځي چې په دې اړه د ګل ایاز رپورت واورو.
د پاکستان د منصوبه بندی مرکزی وزارت وایي چې په هغه هیواد کې په لسو کې درې کسان غریبانان دي چې دا شمیره ورځ تر بلې زیاتیږي. په هغه هیواد کې په 2001 کال کې 40 میلیونه خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کاوه، خو دا شمیره تر 2 میلیونو پورې رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په قبایلی سیمو کې غربت د نورو سیمو نه ډیر زیات دی.
نو که فرض کړه نن د فاټا آبادی 1 کروڑ اومنم، نو د هغه کې کم از کم نیم آبادی چې ده هغه د کټه لاندې ده، یعنی 50% د لپاره 50 ارب روپے په دې 13 کالو کې ورکړی شوی وي. نو هغه کې مطلب پاکستان یا پاکستان باہر ملکوں
اکرام ہوتی ہوئے قبائل پناما ڈیر امداد راغلی خود امداد دخل کو غربت کم کرے نہ دے. دا وزیرستان یو خبریال عبدالسلام وزیر وائی چپا قبائلی سیمو کی دو قسم کاروباری خلق وو، لمڑے ہاگا قبائل چھ دہواد پنو روزائنو کی کاروبار کو نو پر ہاکو اس اثر نہ دے پری وتے، بل پادا قسمو کی دن نخل کو روزگار کو چھ دا جنگ لو وجی ہر سد المنز تلی دی
نو کم تا مارکیٹ ہو دکان ہو اما غشم ختم سے بیا افغانستان پر چکم دا کاروبار یو تاڑو نو کم لارے وے اغم چون کے بندے شوی. نو موجودہ حالات کے فکر کوما چھ دا فاٹا خلق او دا وزیرستان یا پورا دا فاٹا خلق شاید کے پٹول نہ غریب خلق بھی او دل تا دا غربت مسائل شاید کے ٹول نہ بعد دا غلطیات بھی.
خبریال عبدالسلام وزیر زیات کړه چې دا قبایلی سیمو پسماندگی او غربت نور وجوهات هم دي چې لوجی خلق بے روزگار دي. بیا لکور می جنسی نه د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای چې قبایلی سیمو په حق لک کرش میری مخې ته ناراضي او نه هم په هغه ځایونو کې سمې سرویګانې شوي.
زما څومره خیال له بلکې حقیقت هم دا دیتہ د اسلام آباد لاهور او دی خرون علاوه فیصل آباد خرون علاوه سره دی ملک پتم نه لګیږي او دی دشره پاکستان نه مطلب ریپورټونه شایع کوي او نه دشه د سره څه پروګرام شته رہے چې آریا لګینه دی ته پته ولګیږي چې غربت لکیر سم را لاندې دی. زه ودا وایم چې په قبایلی علاقے کې د غربت لکیر سم مره هغه ماینس نم لاندې دی، مطلب منفی کې روانه دی، بلکې قبایلی علاقے دی لکیر نه ډیر لاندې روان دی.
د پارلمان غړي ساجد حسین توری دا هم ویل چې تعلیم، صحت او نورو څانګو کې دا سیمې هېرې کړل شوې دي. بلخوا کارپوهان وایي چې دغه سیمو لپاره په اربونو روپو امداد راغلی و خو د دې باوجود غربت زیات شوی. حکومت له پکار دا چې په دغه سیمو کې خلکو ته د روزګار موقع ورکړي چې ورسره غربت کې کمی راتلل شي.
بلاز رپورت موردی په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې خراب امنیت او د روزګار د لږ موکو لکبل ډیر تعلیم یافته ځوانان بهر هیوادونو ته تله غواړي. یو شمیر ځوانان یا پوهان داسې هم دي چې هغوی خپلې تعلیم او هنر په بهر ملکونو کې ترلاسه کړي خو اوس بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. ولې په دې اړه شاهین بنیری رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وضعې، صنعتونو د نشتوالي او روزګار د لږو موقعو له کبله ډېر تعلیم یافته ځوانان بهر ملکونو ته د تلو په هڅه کې دي، بیا هم داسې خلک شته چې د بهر ملکونو په پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي او بیلابیل هنرونه یې ترلاسه کړي دي خو په پای کې خپل وطن ته راستانه شوي دي. جاوید اقبال یوسفزی په پېښور کې د یو پوهنتون استاد او د یو څېړنیز مرکز مشر دی. هغه په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي خو د زده کړو نه وروسته یې غوره دا کړه چې خپل وطن ته راستون شي. څه خبره وه چې هغه په راستنېدو مجبوره کړه؟ هغه وایي
قومیت په کمرات لیشي چې را په وطن باندې ماین یا دلته کې سکول اوختل ډېر پریکټیکل خبرې دي. زمونږ په وطن کې ژوند چې دی دا داسې نه دی چې سډېر لاندې ژوند دی، سډېر پاتې ژوند دی. شیزونه مونږ ګورو چې ښه کېږي، زمونږ په کمی صدا نور خلک هم دغه شانتي دي. نو برین ډرین خوشتا داسې خلک شته چې هغې راشي بیا واپس لاړ شي.
په پښتونخوا کې یو شمیر کارپوهان، استادان، ډاکټران او انجینران شته چې هغوی د 1980 په لسیزه کې بهر هیوادونو ته د زده کړو لپاره تللي وو. دوی خپلې خاورې ته راستانه شو او دلته د بیلابیلو ادارو جوړولو د لارې د خپل اولس په پرمختیا کې یو مهم کردار لوباو. په دوی کې یو ډاکټر شاه جهان خان دی چې نن سبا په پېښور کې د یو پوهنتون وایس چانسلر دی. نوموړی وایي وطن ته راستنېده یو خپل رومانس لري.
دا ځان له یو جدا قسم رومانس ته دغه رومانس کې ما غونډې نورم داسې بلاري چې هغه یلته نه راغلي دي، پری خوري دي او بیا دلته کې ادارې جوړي او دلته کې زنو کړی لرا غلې مان نو کری ماړو کړي نه دا کا سیاسي کټ کې وای دلته کې سيزونه جوړا و دا دلته چې مې آئنسٹائن سے ما ہدایت جوڑ کا غنن پاکستان کے سلورم نمبر دے نو دیٹس اندر اٹریکشن دا ما امریکہ کے نشو کو لے
پا پی خبر کی دے انسٹیٹیوٹ فار پبلک پالیسی اینڈ ریسرچ لخوا وسوس پدی اڑا یو سیڑن شویدا چکم تعلیم یافتہ او هنرمند ځوانان او پیغلی وطن ترستان شوی دی نو د هغوی د کار په ټولنه اغه سده دغه سیړنې پاړه یو ځل بیا د جاوید اقبال یوسف زین اورو
چې موږ دا پته لګیدا چې کم خلک بهر کلی دی واپس راغلی دی نو که اغه معاشي طور باندې اف دی ار نوٹ پرفارمینګ ویل انف کډیر پیسې نم ګټي خو اغه دا غنی چې موږ سوشل کیپیټل ډیر سی واشه وي چې موږ واپس راغلو زموږ معاشره کې عزت زمونگا خلقو سرا رک رکھاو زمونگ برتاو زمونگ پروفیشنلزم دا ټول مونگا گین کڑی دی زمونگا ہیومن کیپیٹل سیوا شوی دی
دا مہاجرت د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 2015 د جنوری د میاشت رایسی د لسو لکونا ډیرو خلقو د اروپا بیلابلو هیوادونو ته د رسیدو لپاره د سمندر د لارې یونان ته سفر کړی دی د 2015 کال په وړومبو درو میاشتو کې یونان ته په رسیدونکو خلکو کې 3,003 پاکستانیانو
د شاهین بنری په ریپورت کې هم د هغو پښتنو په هانو خبرې واورېدې چې وايي په وطن مینو نو ځکه په بهر هیوادونو کې ښه ژوند پرې شو او غوښتل یې چې خپل علم او پوهه په خپلو خلکو کې خوره کړي خو یو بل پښتون هم شته چې د وطن حالاتو عربو ته مسافر کړ او چې کله لس کاله وروسته کلي ته ستون شو نو د 22 کلونو په مزدوري جوړ کړی کور یې په کندو کپرو واوښتی ولید دا پښتون دی د خبر ایجنسی د باړی سپین قبر اوسیدونکو فیروز خان اپریدای نوموړي د پښتو شاعر دی او وسلوالو ډلو سره د فکر اختلاف او دغه اختلاف د دې لامل سو چې وسلوالو د کورنۍ شاخوا اته غړي هم وشل له نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مو د هغه د کورنۍ د کلی پرې شودو وجه وپوښتله
زه خو پوره لس کاله پښې کډلالم زه خو د هر کو بیا لګرو سره پښې رالل وزه مثلا شیان مو نشو برداشت کولای چې کم مال دا کېدل
یعنی څه کېدل
او دا سی وی چې دا خلکو ګیرو کې چې کله ګیره وی لټولې او بیا به منزور کې سار مال دا کې وی چې کله رجسٹر دا خسته او غریب وی لګول په جمعات کې او دا سی نور دې دې کې سی وی جرمانه وی وړلو راوړلو پټو نو نو په دې شیان باندې چې کله دا شیان خودمونه کېدای نو شو او زه هم مسافرم بهر ملک وسیدم خو بیا هم چې کله راو خو دا ورونو خو نه چې تدونه به کیو هم راشي پټه باندې بدلو کنه خپل به خو نه ښکا کړی و
یعنی دا د تاسو کې دا وینو مې اخستای سي دا څوک
ولې دا کم خلک چې دلته خلکو دغه به شي کله نن تل زمو چې کوم حکومت اپوینټډ شي خلک کنه پټ گزار د پاره چې پراکسی وار د پاره تیار شي خلک چې کوي په تیرا کې چې کوم موږ کورونه اوران کو خو د انصار الاسلام په نوم باندې دا برک جنډي به وای کنه او دلته په باړه کې چې کوم موږ شاه کورونه اوران کړی دی هغه د لشکر اسلام په نوم باندې دی دل
ستاسو کورنۍ ته دوی څه ځانو نه ورسول
زه ما یو راره چې کوم له حلال کوي شو د رینا علاوه چې کوم دی وګا مې ورلاوه دی به چې زه بشو د رینا علاوه چې کوم دی مزر دی چې ما سره زما دی دغه به چې به کوم راشول د من زګړو کې د حکومت د خو په منځ کې جک و جنگ و شک د سیمو نظام نو یو چې کوم زما د خاندان څخه کسان د غوي سره نو مو د خاندان کسان مو سره ولا کفرس کوم مثلا هغه به د حکومت له طرف نه چې کوم اعدام شو تقریبا د موږ د خاندان د نسات کسان چې کوم علاقه کې زیان شو د کورونو نه علاوه چې
تاسو لس کال وروسته لاړه است خپل کلی سپین کابر ته تاسو الته څه ولید
د سې عجیب غو د کار شو چې لکه اوس د موږ په کور کې موږ موجود نه وو هغه د سې تو ماشينونو په مارټور او په ګولابای باندې د دې موږ په پښتو کې دو سو وګړه کې چې یو کور په اوی جاس په هغه باندې د دې نه ځای باندې ډیر عجیب ما ته په دې باندې محسوس شو چې یو کور د پوښ په باندې چې کله زما کور نه ناشتي هغه څه چې په ګاون کې کم کور نه یې وران کړی چې دینه موږ ته داسې ونشي بیا دمره ځلېم کړې ده کنه چې هغه کې کم سامان پروت په کار بچنه سامان په یو کوټه ته کړو په کې فریجونه په کې لوخي کوزي د ماشومان او سامان او مړه چار یو شهر وو ده خدي چې ټول راغورځو دي چې بس هغه پکې چې اوس خلکو را وسپړ نه ټول په کې ورسته پرسته
ستاسو خپل کور څومره غټو او څنګه هغه څومره وران شوی دی
زما کور جناب 70 میټر بای 70 میټر وو په دې دغه مده دې کې چې کله زمونږ د شپه ګورو خپل خپل کوټه خپل خپل لغو کنه هغه شپه ګورو نو ځکه چې ټول کوټه په کې لغې لا ختم شي
نو دا په دې بډې راخړچره غړي
په دې باندې خو وزدار چې ما پکې 20 کاله مزدوري بهر کړې وه، هغه مزدوري مې پکې ټوله خرچه کړې وه. په دې باندې بیا سړی لږ غوندې مایوسه شي، کنه په چې زه په دا کوم وطن کې اوسېږم، په دې وطن کې مې نه د سر امان شته، نه مې د کور امان شته، نه مې د مال امان شته. نو بیا دا ځینې خو بیا چې کوم سړی داسې وایي چې داسې ژوند خو بیا سړي ته نه ژوند خلک
خواسې. تاسو لس کاله وروسته لاړاست، څنګه مو احساس کړ؟
په دې باندې یو نظم لیکلی وو، په دې خپل کور باندې کله وران شوی وو. ما د یو څو ورځو نه غلی ویني، زما بچی ما سره هم غلی دي. کله په ډار ډار کې پوښتنه وکړي، بابا زمونږ کور دوی چا وران کړی؟ پت خو د چا سره نمونږ کړی دي؟ نه تر اوسه پورې تا چا سره تشې د خولې بدې خبرې کړي؟ زه خپلو دې بچو ته څه وایم؟ څوک چې زما سره پردي وطن کې مسافري کوي و نه پوهېږي چې د شیطان او د رحمان په منځ کې دا څه د نن ورځې کیسه خوره ده. بیا یو وړوکی ما نه دا وپوښي چې مونږ خو هم اوس پردي وطن کې، زه ته هم زه مونږ خپل کور نشته دی، په وطن کې هم کور روان شوی، مونږ به د چا په ځای کې اوسو بابا؟ نو زه ورته ورو غوندې غریوجن غوندې شم، ورته وړې وړې خبرې کوم چې د حلالو په خولو جوړ شوی زما دا کور نه قدرتي افاتو، نه د ځنګل چېرته څاروي ځناور، نه د الله هغه معصومو خلکو چې زما په شان کورونه وران دي، نه څوک هغه چې کورونه وران دي، نه څوک هغه چې دا نه ډارېږي، نو څوک هغه چې په خپل هوش کې ګرځي. هېڅ یو ډول دا کولی نه شي، څوک کوم زما کور رانولی نه شي. دا خو د مست او مدهوش خلکو چې نه الله او نه رسول پېژني، نه د انسان نه د مخلوق په ګټه په زړه کې سوچ د خیر ښېګړې لري، بس هغو خلکو به نه خوښېږو چا سره مونږ چې د دې شر په کار کې لاس او امداد یا ملاتړ کړی وي، یا مو د شر کار ته وښویلي. نن د رحمان او د شیطان په منځ کې په دغه خاوره یو غوبل جوړ دی، پکې د خلکو روغ روغ کړي وران شول. نن پکې مونږ هم راغلي زویا، زمونږ هم یو کورکې وران شو.
دا فیروز افریدی چې لس کال وروسته خپل کور یعنی سپین کمر چې په باړه کې دی ولاړې، نو هغه کند کفر پروتو به نظم ولیکي او بیا خپل حالم را سره شریک کړي. د جنوبی وزیرستان ځوانان په حکومتي ادارو کې د نوکریانو غوښتنه کوي. دوی له مشال لیډو سره په خبرو کې ویل چې د خیبر پښتونخوا گورنر پر هغه حکم عمل نه کوي چې پکې ویل شوی وو چې غیر حکومتي ادارې دي په نوکریانو کې ترجیح ځای خلکو ته ورکوي. په دې اړه ډیر اسماعیل خان سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
په تعلیمي لحاظ پوره د چلي وزیرستان ځوانان ویایي چې میژا حکومتي ملازمت خو خود نه مونده وو چې په دغه ایجنسي کښې په 15 غیر حکومتي ادارو کښې هم دوی د دغې حق نه بې برخې ساتلي شوي دي. حالانکه په دغه بارې کښې د پښتونخوا د ګورنر او د فاټا سیکرټریټ د چارواکو له طرفه جاري کړي شویو امرونو کښې صفا لیکلي شوي دي چې په غیر حکومتي ادارو کښې به د نورو سیمو په ځای مقامي قبایلي امیدوارانو ته ترجیح ورکولی شي. په دغه برخه کښې د سویلي وزیرستان د بېروزګاره ځوانانو د تنظیم یو مشر امان الله ویایي
چارټر آف یو این سی کې دغه مطابق چې په کومه علاقه شي کومه این جی او شار کو د یغه مقامي خلک برتی وګاوي، په دانه علاوه چې کې مادو غیر مقامي افراد چې کې مادو په هغه علاقه شي چار نه کوي چې په کومه علاقه شي حکیم این جی او شار کوي. په دغه شي 80% چې کې مادو د غیر مقامي خلک تعداد او د بشل 15% چې کې مادو قبایل دي.
یو بل ځوان عصمت الله دغه خبرې په دا رنګ مخشه بیایي.
پټ سیکرټریټ تیر کال 12 مئی 2015 باندې یو لیټر ایشو کړی و چې سورا ایجنسی دی پدا شو، سورا ډونر فنډډ پروجیکټ سی پدا شو، هغه علاقې هغه ایجنسی ولا لوکل کاسون خپل جابس پښې کوي. نو دا مطالبه هم دی موږ چې فوري طور باندې د غیر مقامی خلک دا برطرف شي. تقریبا 80% په هر این جی او شي نان لوکل خلک ته چې میرټ باندې برته وشي، کوم قسم پوسټ وي دغه اسامي دا په اخبارات شي اشتهارات ورکړي شي. این جی او حوالے سره دغه پر ټیسټ انټرویو انعقاد کیږي، اکثر په پېښور په اسلام آباد شي وي. نو هغه ډی خان پټنګ شي وشي.
د سویلي وزیرستان یو چیف سردار علي وزیر هم د دغو ځوانانو په لور دی.
موږ د خلک تعلیم شته خو ورسره جبی نه نشته، نو دا ایوا بل زیوتای کیږي ها کنه چې تو به کورا کو به یورا د کو به وطن د کو خو ورسره چې د تو حق وی هغه ته ویني په خپل وطن کې چې هغه په بل باندې خوري. فاټا سیکرټریټ چې کوم خلک ته زه اته ریکوست کا چې د میج حق ته په بل چا باندې نه وای.
د بیروزګار ځوانانو دغه غوښتنه مې چې د سفران د قائمه کمیټه ستر مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخ شې کړې، هغوی وویل
اکثر چې هم دا هم د دغې کوم د بیروزګارۍ د ختمولو دپاره روسي چې کوم مقامي خلک دی دا د لګېږي چې څوک ځون لګول غواړي د غیر وطن والا د میز وطن سره تاګه دا خو د میز د بیروزګاري د دغې د نه ختمولو دپاره یو بل سازش دی. دا خلق می نه پی چې ویل دمر زراور دي چې د گورنر خبره نه مانی دغه ځوانونه دغه مطالبه او میرا بھرپور دفاع کوي تر اخره وخت پورې چې د تم دا حق ورکړای نه وي ان شاء الله تعالی د مسلمان مشتش دي نه
د ځوانانو دا غره هوا کرا چې کزیموارو حکومتي چارواکیو د دوی په ژغ ورجونه و نګرول دوی به بیا د دفترونو په مخامخ احتجاجي پالتای ووهي سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
تاسو مشال ډوري په دومنی مای کې درته د باختر ستوري ادبی کلتوري پروګرام لرو او د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمه پاړه جن نو رپورټونه لرو خو سر لسنی مه بجې سوي د خبرونو لنډیز به اسرار علم مومند وړاندې کړی
تمہارا چیز سولی د خبرو پڑا د چلو اخیزو غونډو د بیا پھیل پر موضوع افغان چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا د بونو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته ولاړ شي. بلخو پاکستان وای د سولی په خبرو کې افغانستان سره مرسته کول شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د پاکستان پیپلز پارټي د پاناما لیکس په مسله ردی هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي. پرون د یاد ګوند غړي شاه جمری کمی اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل د پاناما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوی رپورټ کې د وزیر اعظم دوه شریف د بچو نمونو تر اصلو وروسته د وزیر اعظم په خپله چوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي. د خبر پختونخوا په کوهستان ضلع کې د ملبی لاندېګیر درویش کسان مړه اعلان شوي. د کوهستان ځای پولیسو رسنیو ته ویلي چې د کوهستان د لرې پرتې سیمې کندیاب په اتوره مقام باندې یوه هفته مخکې د ځمکې ښویدو له امله د یو کلي نهه ویشت کسان د ملبی لاندېګیر شول چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسه جوبل او دوه مړه راوویستل شول. خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي له مقامي عالمانو سره تر مشورې وروسته باقي پاتې ګیر درویش کسان مړه اعلان کړل. کوټه روغتون ته د پنځلسو هغو کسانو مړي د شناخت لپاره راوړل شوي چې سرکاري چارواکو یې په قلات او سیوه سیمو کې د وژلو ادعا کړې وه. د ورځې وړاندې په کوټه کې د ملیشا ځواک ویاند رسنیو ته وویل چې د دوی سرتیرو په قلات او سیوه سیمو کې پنځلس بلو شهزادې غوښتونکي وسلوال وژلي. د جمعې په ورځ یې د ټولو وژل شوو مړي د کوټې سرکاري روغتون ته راوړل. شامی حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشي کړی دی. د ازربایجان قیدي خبریالې خودیجه اسماعیلوا ته د ملګرو ملتونو د رسنیو ازادۍ جایزه ورکړل شوه. او په پیرس او بروکسلز کې د ترهګریزو حملو سره په تړاو مشکوکه کس محمد ایبرینی ونیول شو.
دا خبرونه لنډیز مل اسرار عالم محمد اوریدل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته رابیا کرم خان کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کلي کې پاناما اسنادو کې په پاکستاني سیاستوالو د تورونو تحقیقاتو لپاره وزیر اعظم د کم کمیشن اعلان کړی دی. په هغې له عملي کار نه دی شروع شوی. ادارې وایي که یو طرف ته د کمیشن لپاره تر اوسه مشر او غړي نه دي ټاکل شوي نو بل اړخ ته د تورونو سلسله شروع شوې ده. ادارې زیاتوي د پاکستان په سیاست کې داسې کېدل غیر متوقع نه دي خو د قومي اسمبلۍ په بحث کې کم تجویزونه ورکړی شول نو وزیر اعظم له هغه تجویزونه یا خو تسلیمول پکار دي او یا د په یو ځای کښېني او په یو مشترکه کړنلاره او یا د په اقدامات تو اتفاق وکړي. ادارې وایي په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د کورنۍ بهرنی دولت په اړه نمونه په خاص توګه شامل دي خو صرف د وزیر اعظم په کورنۍ دا تور نه دی بلکې په دې پاناما لیکس کې د نورو سیاستوالو او اعلی کاروباري شخصیاتو نمونه هم شته. ادارې وایي که حکمرانانو ته سیره نه وي او هغې سره درغلي نه وي کړې نو دا ورلخه موقعه ده چې نه صرف د تورونو جواب ورکړي بلکې را روان وخت لپاره هم اقدامات اوچت کړي. ادارې اخیره کې لیکي هیله پکار ده چې فریقین به د سنجیدګۍ مظاهره کوي. قومي معاملاتو کې سیاست نه دی پکار بلکې دا معاملات د نړۍ نورو ملکونو په شان د هوارولو کوشش پکار دی. جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې طوفاني بارانونو نه پس د غرونو تودې غورځېدو او سیلاب په نتیجه کې شاهراه کراکورم او دې سره تړلې لارې بندېدو له وجې د ګلګت بلتستان اولس ته د تېرو څو ورځو راسې د خوراک دوایانو او نورو بنیادي ضروریاتو د کموالي مخه ده. ادارې وایي دا حالت د وفاقي حکومت او د مقامي انتظامي سمدستي توجه غواړي. ادارې د مقامي انتظامي په حق لیکي چې امدادي هلو سلو کې ورته مشکلات دي. یو شمېر خلک بې کوره دي او په سبونو ګوندونو خلک بې کوره شوي دي. د دې ترڅنګ د ګلګت بلتستان اپوزیشن ګوندونه هم شکایت کوي چې حکومت د متاثرینو په بحالې توجه نه ورکوي، خو بلخوا حکومت وایي چې اقدامات چتوي. ادارې مخکې لیکي د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړې ده چې د زیارت د ورځې نه به د بارانونو نوې سلسله شروع کیږي، کوم چې د غرونو تودې د غورځېدو او د لارو بندېدو وجه جوړېدای شي. ادارې وایي باید چې وفاقي حکومت د دې صورتحال نوټس واخلي او د ګلګت بلتستان مقامي انتظامي مدد لپاره زر تر سره ټول ممکنه اقدامات اوچت کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز خبری ایجنس په رپورټ کې د چین د سینکیانګ سیمې او پاکستان ترمنځ پر سو یو شمېر تړونونو بحث کړی. رپورټ لیکي سینکیانګ وایي چې د پاکستان سره اړیکې پخې کړي. بل پلو بس فیډ په نامه یو ویبپاڼې د افغان ولسمشر د میرمنې هغه څرګندونې رااخیستې دي چې پکې نوموړي په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو یادونه کړې. پوروال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
رویټرز خبری ایجنس په یو رپورټ کې د چین نازک امنیتي حالت لرونکي سیمې سینکیانګ او پاکستان ترمنځ پر سویو تړونونو بحث کړی دی. رویټرز خبری ایجنس په دې رپورټ کې لیکلي چې د سینکیانګ لوړپوړي چارواکي په دې وروستیو کې پاکستان ته تللي وو او هلته یې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي دي. د رپورټ په لیکنه د سینکیانګ او پاکستان ترمنځ دا تړونونه 2 اربه امریکایي ډالر ارزښت لري، د کوم له لارې چې سینکیانګ له پاکستان سره اړیکې پخول غواړي. د اژانس په لیکنه د چین د نازک امنیتي حالت لرونکي سیمه سینکیانګ پاکستان ته د یو مهم امنیتي ملګری په سترګه ګوري. اژانس زیاتوي چې په مجموعي توګه د چین او پاکستان اړیکې داسې دي چې دوی ورته له هر موسم سره مناسبت خوړونکي وایي. د اژانس په لیکنه د پاکستان او چین اړیکې د گاونډي هیواد هند او په سیمه کې د امریکا د اغیز په تناظر کې هم ډېرې مهمې ګڼل کیږي. خو د رویټرز خبری ایجنس په لیکنه چین له مودې راهیسې پر پاکستان ټینګار کوي چې په قبایلي سیمو کې پټ د سینکیانګ وسلوال وځپي. بل پلو د بزفیلډ په نامه یو ویبپاڼه د افغان ولسمشر د میرمنې رولا غنی هغه څرګندونې راخیستې دي په کوم کې چې نوموړي په دې هیواد کې د میرمنو د حقونو یادونه کړې ده. رولا غنی دا څرګندونې د تیرې چهارشنبې په ورځ د سیاستوالو میرمنو، فعالانو، خبری رسنیو استازو او نورو مشهورو میرمنو ته په وینا کې کړې دي. لیکنه کاږي چې رولا غنی وویل تر کومه حده چې د میرمنو د حقونو لپاره د کار کولو تعلق دی، نو افغانستان په دې برخه کې بالکل یو عادي هیواد دی. رولا غنی د یو پښتنې په ځواب کې ویلي افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر داسې یو هیواد دی چیرې چې د میرمنو د حقونو په اړه هم سخت دریځي خلک او هم عادي فکر لرونکي خلک شتون لري. د بزفیډ په نامه دی ویبپاڼې لیکلي چې رولا غنی دا څرګندونې د امریکا په نیویارک کې د هغې غونډې ګډونوالو ته وکړې چې په کوم کې د نړۍ د میرمنو د حقونو حالت څیړل کېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوس یو بل رپورټ راځو. د افغانستان د پکتیکا ولس له مرکزي حکومت غوښتنه کوي چې په ډرون برید کې د وژل شویو کسانو په اړه دي جدي څېړنې وسي. دوی د مشال ریډیو افغان څانګې ته د جمعې پر ورځ چې وژل شوي ولسي وګړي دي، برید د چهارشنبې پر سوی چې د چارواکو په ادعا پکې 19 کسان وژل شوي ټول وسلوالو. په دې اړه د خپل همکار داود تپان رپورټ اور.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې د روزدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د اواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دغه پیښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شی محمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنې ولسوالۍ نه، دا د ګومنې د نعمت آباد مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نږدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپله معامله کې خپل یو مشکل یې و د هغې معاملې دپاره تللي وو، مشران وو، بعضې کشران وو، جرګې ته تللي وو، واپس جرګې چې راتل د هم نه ورباندې شوې ده. د معاملې د مشکل د حل لپاره تللی وو، دا روزدین نومېدو د کاتولیکو د قوم ده، د دې سره خپله درې څلور نفره ساتونکي وو او دا نور نفر چې ټول د بازار د کورو ته تللو اوس ما غوښتنه دا ده چې وروره دغه له دې خلکو سره ظلم شوی ده، ناروا شوی ده، باید ایحات راولېدل شي، د ریاستي جمهوري ایحات راشي، د وزارت دفاع ایحات راشي، د وزارت داخله راشي او دا خبره حقیقت ته ورسوي.
په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی جمعالدین ګیانوال هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوي وسلوال طالبان دي.
دغه خلک ملکي خلک دي، قومي خلک دي، د بنزو او د ککلزو په خپل منځ کې په غره باندې دوا واقع دی شي که مصالح وي، دغه خلک دي نه طالب. که چیرې په صلاحیته حیات مقرر نه شي نو دغه خلک پې تر کابل پورې دغه لریون بمره دي، رئیس جمهور سره به ویني، د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي. نو په دانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومته باصلاحیته آیت سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي، دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ورورسوي. د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې مال غبرګون ښیي او د آیت غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټه الوتکو ولس تنه ووژل. ولایتي چارواکو وویل چې وژل شوي ټول وسلوال دي.
د داود تپان رپورټ مو اوریدی. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یوې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د ریاست په ټولو ادارو کې اداري فساد یوه لویه ستونزه ده او تر کومه چې د اداري فساد یا کرپشن جرګې پرې نه سي دا ستونزه نه سي هوارېدای. شاهین بونیری د ادارې لوستې او دا تفصیل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون لکھی په پاکستان کې د قامی احتساب د بیورو سره په کرپشن کې د ککړو خلکو بشمیر فایلونه پراته دي. پاکستان په نړۍ کې یو د هغه هیوادونو نه دی چرته چې په قامی ادارو کې د کرپشن کچا ډیره لوړه ده. د حکومتي نظام چلول نه راواخله تر مدني ټولنو کاروبار او د انصاف په نظام کې کرپشن یو لویه ستونزه ده. ان تر دې چې سفارتي ادارې هم د دې ستونزې نه خلاصې نه دي. د احتساب په قامی اداره هم دا شک کیږي چې دا د سیاسي مداخلت ښکار کیږي او دغه هم د کرپشن یو قسم دی. دا وخت قامی احتساب بیورو د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې د ځینو چارواکو نه پوښتنه کوي په چا چې د ځمکو د غیر قانوني الاټمنټ په حواله د 2 بلیون روپو د غبن تور دی. دغه شان د خیبر پښتونخوا د صحت د څانګې د سیکرتر په اړه هم پلټنه کیږي. د چا په اړه چې ویل کیږي چې قامی خزانې ته د 14 میلیون روپو تاوان رسولی دی. په عین حال کې د بهرنیو چارو د وزارت د ځینو چارواکو په اړه پوښتنه کیږي چا چې په بهر هیوادونو کې د سفارتونو د ځمکو په خرڅ کې په میلیونونو روپۍ پټې کړې دي. ورځپاڼې پوښتنه راوچته کړې ده چې ولې کرپشن په ډېرېدو دی او د دې د مخنیوي لپاره په ریاستي کچا څه کیږي. ورځپاڼې لیکلي دي تر کومه چې د کرپشن علتونه نه دي معلوم شوي د احتساب د قامی بیورو کار سرته نه رسي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې اداري درته شاهین بونیری وړاندې کړه. په خبر ایجنسی کې خلک وایي چې د انګریزانو د وخت نظام اف سی آر له امله بې ځایه زورول کیږي او د یو کس په د سزا ټولې قبیلې ته ورکول کیږي او دغه نظام خلک د ځانی او مالی زیانونو سره مخامخ کوي. دوی غوښتنه کوي چې نور دغه نظام ختم کړل شي. په دې اړه د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
د خیبر جنسی خلک وایي چې د اجتماعي ذمهواري قانون نه ډېر تنګ دي او اوس هم د یو تن ملزم په سر کې پولیټیکل انتظامیه ټوله قبیله زوروي. د لواړګي یو تن قیوم پردی مشال ریډیو ته وایي چې اف سی آر د خپل جایداد نه محرومه کړ او ډېره موده یې په حوالتونو کې تېره کړه.
دغه اف سی آر په زور باندې د زور سنیټر و د موږ د خیبر د الکا 45 هغه مانه دغه اف سی آر په زور باندې د عربونو روپو جایداد په پېښور کې
ساجد پردی وای چې څو وخت مخکې د دوی په تورخیلو کې بیل کې د نامنې یو پیښه شوې وا او د دغه کې بیل هر تنې نیولو او زه کالش ته روان وم چې پاسدارو ونیوم او په حوالات کې بند کړم.
بس کیس یو و کی تورخیل هغه چې کنه بس بیا پاکی غون تورخیل نسین دغه نه په کور کنه کور دی چې څوک وریداتو کی چې ماغه کاس نسی کنه نو ماغه د مې سو سوال مور چې دا قانون نو سمون پاند انګریز مسلط کړه دا کور دی چې ختم شي زړ ډیر زیات خپاش ونګ نه چې سټوډنټس را دا 40 سی ای کې دا کور کیږي نو باقی نور خلکو خبر څه غوین.
او د خیبر ولی خیل یو تن ځوان شاهد پردی د اف سی آر په حق لغ خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
د اف سی آر په وجه سره چې وای کنه مون بالکل مون بس نور نشو برداشت کولای.
په 2011 کال کې د پاکستان پیپلز پارټي د حکومت په وخت په اف سی آر کې اصلاحات وشول او پولیټیکل چارواکو ته وویل شول چې دیو تن ملزم په سر کې باټوله کې بلا نه رانیسي بلکې یوازې دیو ملزم د کورنۍ غړي بنیسي او ملزم به په سلی رشت ساته کې دننه عدالت ته وړاندې کوي. خو د خیبر خلک وایي چې تر اوسه دغه اصلاحات نه دي عملي شوي. بل پلو بیا د پاکستان وزیر اعظم په دې وروستو کې د فاټا د اصلاحاتو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې ده او تر اوسه یې د باجوړ مومندو شمالي وزیرستان کورمې او رگزو او د خیبر ایجنسۍ دورې کړې دي او د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه یې د خلکو رایې اخیستې دي. خو بیا ځینې قومي مشران د زوړ نظام د برقرار ساتلو په دریځ کلک ولاړ دي او د اف سی آر نظام دفاع کوي. خو دغه کمیټي وایي چې د قبایلي ولس د رایې راغونډولو نه پس به د دوی په خوښه د قبایلي سیمو د عیني حیثیت د بدلون په اړه کومې حتمي نتیجې ته رسي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د فرحات شینواری له ریپورت سره هم دغه غړی پایته ورسیده، یعنی خبری برخه پایته ورسیده. خو اوس له ژمنې سره سم 19 پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ بازومت ابي جوړوي. راځي ورته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسي قربایم. په نننۍ خبرونه کې د نورولی سعید د نوی چاپ شوی شیری مجموعه زهر کدی د مخکتنی د غونډې رپورت د شمالي وزیرستان شوال سره تعلق لرونکي شاعر بهار وزیر سره لندشان مرکه او د ګلو هار په نوم د مشایری رپورت زیر شوی دی. لومړی رپورت ترازو. نورولی سعید شینوار ځوان شاعر دی چې په ځانګړي اسلوب شاعري کوي. په دې وروستیو کې د زهر کدی په نوم د شعرونو ټولګه خپره کړه چې په ادبي حلقه کې د شعر د مینوالو پام ورواړوه. په ننګرهار کې جلالکوټ ادبي خوځښتي 13 اونۍ د مخکتنی غونډه جوړه کړې وه چې حال یې په رپورت کې درکوو. د نورولی سعید د زهر کدی د مخکتنی دغه غونډه چې د جلال آباد خاروالۍ د میلمستون د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه، پر ننګرهار سربیره پکې د کونړ، لغمان، کابل او پکتیا څخه یو شمېر شاعرانو او لیکوالو هم برخه اخیستې وه. د جلالکوټ ادبي خوځښت مشر ارشاد راغند مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، په دې خاطر یې د زهر کدی د مخکتنی غونډه جوړه کړې چې ځوان شاعران د شاعر د اندرونی کیفیت سره آشنا کړي.
سید شینوار یو محبوب شاعر د ځوانانو کې شاعري د هنر نه ډکه د ځان ته خپل ولاره خپل ژبه لري. د جلالکوټ ادبي خوځښت ملګرو لازم وګڼله چې د کتاب مخکتنه او د شخصیت هم په ټولنه کې ځوانانو ته خلکو ته محبوب او په زمین کې شاعري هم موږ غوښتل چې ځوان شاعران داس د کې چې سید ولی خلکو ته محبوب دی، هم یغه د شخصیت څخه کمال چې هنر سره تړلې پی پوښي، هم د شاعرۍ په خېګڼو باندې پوښي چې غینې وسس دک.
په زهر کدی باندې یو شمېر لیکوالو او شاعرانو مقالې او تاثرات وړاندې کړل چې یو هم پکې سادولا پېترتو. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی ول،
سعید داس شاعر دے چی آواز د غم جانان غم دوران او شب ہجران کی سینے لکھی بلکہ د خپل خاوری او خپل قام پسری د تیر شو لمبو وحشتونو ویرونو غمونو و ماتمونو خبری په داس لفظونو تصویر کړی دی چې د پشان د حساس ضمیر خاوندان به پلوستلو د کټ مخاونی سی حد وحشت دے زما بخاورا پرک انسانیت دے زما بخاورا داس حالت دے زما بخاورا آہ قیامت دے زما بخاورا قربان دے خدایا دنیا درواخلا
په علمی او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ستر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون مشال راډیو سره په خبرو کې وویل نورولی سعید په خپل شاعرۍ کې د شعر ارزښتمن توکي په هنري بڼه ځای په ځای کړی دی
سعید زموږ ځوان شاعر دی او په شعر کې هغه د شعر هغه ارزښتمن توکي چې دی چې هغه خیال دی او فکر دی هغه د په شعر کې شته د په شعر کې یو ښېګړه دا ده چې د خپلې سیمې او د خپل ولس په ژبه باندې پوه دی او په هماغه ژبه باندې شاعري هم کوي سعید ځوان دی او راتلونکی لري هیله من یم چې په راتلونکي کې به دی یو ښه شاعر پاتې شي
خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنګ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د زهر کدی شاعر په ځینو ځایونو کې ناشایسته الفاظ هم کارولي دي
اړه باندې چې کوم نظریات ما واورېده موږ ته دا راوښودله چې نورولی سعید شینواری صاحب د ښو استعدادونو او د ښو وړتیاو لرونکی یو شاعر دی تمه او هیله دا ده چې په راتلونکي کې به دی داسې څه به ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه واقعا دا نور هم په ټولنه کې قدرمن کړي ځینې ټکي د هغه په شاعرۍ کې زما له انده کمزوری نه وي مثلا په ځینو اوقاتو کې خپل قوم ته ضعیفه خطاب کړی و یا په ځینو ځایونو کې انسانیت ته توهینامیز الفاظ د په الفاظو کې راغلي وو زه فکر کوم چې نننۍ غونډې خپل سعید شینواری تم دا درس ورکړي چې د انسانیت سره باید په بد اخلاقی رویه ونه شي
نورولی سعید شینواری خوشاله و چې ملګرو یې هغه درد حس کړي چې دی ور سره لاس او گریوان دی
ما ته اوس پته لګیده چې زمانه زیات درېدلې دا خلک دي چې ما سره ناست هغه استا چې ما د ځان په اړه په وړکتوب کې تر اوسه پورې نه لرو چې زه به اوسې هغه نن ما ته ملګری راکې چې موږ ستا هغه اورېدلې ده موږ تا سره یو شان ترتمن یو زما ارمانونه مړ دي زما د ارمانونو په جنازه باندې ما سره انډیوالان شریک دي او دوستان راغلي دي او اهل ذوق راغلي دي دا زما لپاره یو لوی خبره یو لوی ډاډ دی
د جلال کوټ ادبي خوځښت غړي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم دغه شان د ځوانو استعدادونو درناوی د هغوی د کتابونو د مخکتونو په بڼه کوي د باختر ستوري ګرانو مینوالو ځوان شاعر رضوان الله چې په ادبي حلقو کې د بهار وزیر په نوم شهرت لري پر پښتو ادبیاتو سربیره تاریخ پولیټیکل ساينس او د پاکستان مطالعاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي تیر اونۍ ننګرهار ته راغلی او په بیلابیلو ادبي او کلتوري غونډو کې ګډون وکړ له نوموړي سره مو جلال آباد ته په راتګ لنډشان مرکه کړي چې په ګډه یې اورو
دا خو یو حقیقت ته چې په خاور او جلال آباد یا ننګرهار دیکھ ته سړی لاړ شي نو نه په کلتور کې څه بدلون شته دی او نه په لهجه کې نه په هر څه یو دی ځکه چې هلته پښتون پروت دی او دلته پښتون پروت دی ډیره د خوشحالۍ خبره دغه ده چې د دې ځی خلک د هغه ځی خلکو ته دومره احترام لري چې زه ما خو سوچ نه وکړی چې دومره مینه هم څوک چاته لري
دلته تاسې په بېلابېلو مشاعرو کې غونډو کې ګډون وکړو ځوانان شاعران چې تاسو واورېدل پخوا دې نه واورېدلي شاعري د څنګه ښکاره شوله
شاعری خو اکثر ما د دې کشرانو یا د دې نویو ظلمو په فیسبوک هم لیدلې وه خو ډېر خوشحاله په دې شوم هلته هم زه خوشحاله وم چې دومره ښکلې شاعري کېږي او د پښتو مستقبل ډېر ښه روان دی خو بیا ډېر خوشحاله په دې شوم چې د ښې شاعرۍ سره ښه اخلاق هم درلودل نو دې خبرې زه ډېر زیات متاثره کړم
په دې دوه درې ورځو کې په فیسبوک اغه نلیدلی مخونه تا مخ په مخ ولیدل چې مخ کې مو په عالمي اروا کې پیژندل نو اوس په حقيقي دنیا کې تاسو سره ولیدل د دې د لیدونه تاسو سمره خوخي واخیستل
یاره ته په خدای باور وکړه چې زه پرون به چې کله مشاعره ختم شوه زمانه به داخله راچا پرې دل او تصویران به مخستل او دوی چې کومه مینه ما ته راکړل نو زه نه پوهیږم چې دومره مینه دا د خلکو کوم ځای کې ساتلې او ما ته راکړل ډیر زیاتې شکر گزاریم حتی اوس دا ملګرو سهار راتا ارباب سے چکال کوکڑو چے چرتے زڈیر وختیرا پاسے دلم خود خلق د دین نوز گای چے یو بوی چے چے سکو روٹی خرو پدے ز یولس بجے خالی زدا تر اور رسیدل نو دمر مینا ما سوچ نو کڑے چے سوک چات دمر مینا مر کوی
د ادیبانو فرهنگیانو شاعرانو چی په خیبر پختونخوا کې وسیږي او یا دا چې په افغانستان کې جلال آباد کې وسیږي د دوی ترمنځ دغه تګ را تک دا به زمونږ په دغه ټولنیز آداب او په ادبی بهیرونو باندې سسنګ ارزوي.
یو خدا دا چې فیسبوک مونږ ته دا کار ډیر آسان کړی دی ځکه چې ما د نیم ملګری هم صنفیان خو نه وو یا گاونڈیان خو مینو خدا پیشن گلو د فیس بک نا جوڑا شوا او ز چراغ لما او دلت می ددی مینا ولی دلا یا دوی چ وسل تراشی دا تک را تک ز خویم چ دا بډیر غټ کار وشي او د یو کوم د یو والی یو د رشتہ پدا ز کی پتہ لگی چ دوی ال تراشی او مون دل تراشو نو سړی ته پخپل استر کو پتہ ولگی چ یار دا خو سشت دے پدے کو مونو یو یو رشتہ لری دا خلک
بهر سے کله چې ته په تورخم را وختلی چا خو ستاسو مزایمت نه کو
نه زما خو بالکل دار ته پته مون لګی دا البته دا یو خوشحالی خوخی می ظاهر کړه چې زما دا خواهش و چې زه زړه ملګری ووینم نو هغه ما ته په تورخم ولاړ او زه چې دا غوی سره کېناستم او ډیر زیات خوشاله شوم پرونه را سره ته د کور نه او ملګری زنګونه وهی چې راشه دلته سکارونه دي خو زما زړه نه غواړي چې زه واپس لاړ شم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ننګرهار کې ځوان ادبی بهیر د تیرو دریو کلونو راهیسې د خپلو اونیزو غونډو په خوا کې هر کال د ګلو هار په نوم مشاعره جوړوي چې په لسګونه ځوان شاعران په کې راټولېږي. سکل یې هم یوه لویه مشاعره جوړه کړې وه چې حال یې په رپورټ کې درکوو.
زمنگ وطن تدا گل نو سرا گے گئے ڈکا دا سمنگ دار مان نو سرا تت سپن گر سلام کڑی تتا گدر سلام کڑی تتا دلبر سلام کڑی منگے پسر پیغلی عدت کا گدر نو سرا گے گئے ڈکا
دا خوشحال مومن لہنجری نرا وطل دا ترنم دا ننگرہار دا اطلاع تو پر ہنگ ریاست دا گنڈو لطالار سخرا وطل چرته چې ځوان ادبی بهیر د ګلو هار په نوم خپل کلنۍ مشاعره جوړه کړې وه او په لسګونو ځوانو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د ځوان ادبی بهیر مشر محمود خزان مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دا دریم کال دی چې دوی د ګلو هار په نوم کلنۍ مشاعره جوړوي او ځوان شعري استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي.
ننګرهار د علم ادب زانګو ده او د ګلونو خار ده نو په کار ده چې په دغه پسرلی موسم کې د ګلونو په موسم کې دغه مشاعره وینو موږ هم باندې هیله به یو چې دغه مشاعره لا ژوندۍ وساتو او هر کال دغه مشاعره ترسره.
په مشاعره کې په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د اکرام الله وقار او درویش ازل د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ګدو.
زب همداسې خخوم د هر ارمان مړې ته مې همداسې ارمانونه قتلوا قربان اکراما وایه دې رنگ دې داسې زیړ ولې اکراما و اکراما او شو پتا سب قربان
د محبت نه کنارو کې بشون سنگ ویزار ترا توایا غرغرو کې بشون سنگ ویزار زه که شاعرش می نازکی بیا وسمه پوشی چې په جنونو فلسفو کې بشون سنگ ویزار د زنګدن ورسته شیبه د پختون دغه نارا خدایا یا خدایا د امن په جامو کې بشون سنگ ویزار.
په مشاعره کې زنو شاعرانو په ترنم هم غزلی وویلې چې د خاطر درمان په غږ کې یو نمونه وړاندې کوو.
په هر وصال په هر دیدن د خپل زړګي پوڅلی راټول دردونه په قلار قلار او شندما هر شپه خپل نظر په لار لار او شندما.
لیکوال او مدنی فعال ډاکټر اسدالله خالص خوخي سرګند کړ چې په ننګرهار کې ځوان شعري استعدادونه واورېدل.
دلته د تنقی ځوانانو نه موږ واورېدل ډېر ښکلي ښکلي پیغامونه لرل، ډېر رغنده پیغامونه لرل. بل خواله په دې کې دی چې دا په داسې یو شاعرانه موسم کې چې طبیعت تاسینی چې په ننګرهار کې هره خوا هغه خپله لورونه کړې ده، د پسرلي موسم دی، د نن دا میده میده باران، او په دغه باران کې بیا دغسې شاعرانه محافل جوړول زمونږ په څېر جنګ ځپلې او د ویر او د خوابدیو نه ډکې ټولنې ته د رغنده پیغامونو هغه پیلامه ده. د دغه پسرلي تر تمامېدو پورې باید هره اونۍ دغلته موجود بهیرونه په دغه برخه کې لږه خواري وکړي، تنظیم یې کړي، او لا پسې ډېر شي موږ بلا استعدادونه وپېژنو، را میدان ته به شي.
د ځوان ادبي بهیر چارواکي وایي چې دوی به د خپلو اونیزو غونډو تر څنګ هر کال د ګلو هار مشاعره جوړوي، او ځوان شعري استعدادونه به را پیدا کوي او ټولنې ته به یې وړاندې کوي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.
اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورس
اور دلے مہیروئی